پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو استودیو کې مو زه فریبا ظاهر او زما نور همکاران هرکلی کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ لا هم کار روان دی، امریکایي چارواکي وایي د هغې هیواد ولسمشر نه غواړي د افغانستان ستراتیژۍ ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. دغه راز به له افغان مشرانو سره د امریکا د استخباراتو د مشر د څرګندونو په اړه د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واورو. صالح محمد صالح خبرونه په خبرونو پیلوي.
اجرایه رئیس وی د سرپل پر میرزا اولنگ کلی د وسلوالو مخالفانو د حمله په اړه لمخ کی راپورونه موجود و. په هرات کې یو ځانمرګ برید کوونکی ل خپل لارښود سره نیول سوی. اسرائیل د یکشمې پر ورځ اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د الجزیره تلویزیون فعالیت بندوي. اجرایه رئیس وی د سرپل ولایت پر میرزا اولنگ کلی د وسلوالو مخالفانو د حمله په اړه لمخ کی راپورونه موجود و او د میرزا اولنگ د پیش مخنیوي باید سوی وی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د پیش د قربانیانو کورنوی ته به نن مرستي ورسیږي.
حادثه بود که مردم توقع داشتند.
یو داسې پیښه وه چې خلکو یې د مخنیوي تمه درلوده، ځکه د دغې حملې په اړه راپورونه موجود ول. نن به زیانمنو او بې ځایه سوي کورنیو ته مرستې ورسیږي او باید پاملرنه ورته واوسي. د سرپل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې 50 کسان د وسلوالو لخوا وژل سوي، چې په کې 14 محلي پولیس او ملیشا نورې ملکیان دي. د سیاد ولسوال شریف امینیار ازادي رادیو ته ویلي چې د سیاد په میرزا اولنګ سیمه کې د لسګونه ملکیانو په وژنه کې وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې یو قومندان لاس درلود. په هرات کې یو ځانمرګ برید کوونکی ل خپل لارښود سره یو ځای د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي رادیو ته ویل چې دغه دوه کسان پرون یک شنبه د یو لسمې ناحیې په مربوطاتو کې نیول سوي.
خوشبختانه کارمندان
ګمنام د نیکمرغه د هرات ملي امنیت ګمنام کارکونکو ونتوانیدل یو انتحاري چې غشتل ځان په هرات کې منفجر کړي نیولای. د ملي امنیت کارکونکو هغه قسم نیولې چې دغه انتحاري تیار شونه کوله. تبدا سل کې د چې د تیرې سه‌شنبه په شپه د هرات په جوادیه جمعه کې دوه ځنوجونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ دیش کسان وژل سول او وش پېته تنور ټپیان سول. د ملي اردو چارواکي وی په فاریاب ولایت کې د دوه پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 15 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي دفتر نن دوشنبه په ویلامه کې ویل چې دغه عملیات په خواجه سبزپوش، غورماچ، دولت آباد او شیرین تګاب ولسوالیو کې د تیرو 24 ساعتونو په لړ کې سوي، چې په نتیجه کې 22 تنه نور وسلوال مخالفان ټپیان سوي دي. ویلامه وی چې په ټپیانو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان هم شامل دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تفسیر نه دا کړی. د جوزجان ولایتي اداره وایي د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تشپونوم ولسوال لا افغان قواو سره په جګړه کې وژل سوی دی. د والي ویاند وایي ملا احمد شاه د افغانستان په شمال کې د کوټي شورا استازی هم وو. د جوزجان د والي ویاند محمد رضا غفوري ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د فیض آباد ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې لا افغان قواو سره نشته د شپې تر لسو بجو دوام درلود. نشته تر لاسو بجو دوام درلود. دوالی ویاند وای چې په دې نشته کې شپږ وسلوال وژل سول، چې په هغو کې د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د وسلوال طالبانو تشپونوم ولسوال هم شامل دي. دویل چې اتنور وسلوال ټپیان سی ودی. د غفوري په خبره په دې نشته کې افغان قواو ته ځاني زیان نه دی اوښته. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کونړ کې په هوایي حمله کې د داعش ډلې درې غړي وژل سوي دي. د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت ازادي رادیو ته ویل چې د امریکا هوایي پوځ یو بی پیلوټ الوتکې پرون ماښام د چپې درې په مادانو سیمه کې د داعش ډلې دغه غړي وویشتل. د قمندان په خبره په وژل سوي کې د داعش ډلې د سیمه ییز محبس مسؤول هم شامل دی. دا هم د سیمې نړۍ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 د کال ولسمشری انتخاباتو کې د ماسکو لاسوهنی دوړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. ټیلرسن چې نن په مانیلا کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې خبرې کولې و چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې لاسوهنه یو جدي پیښه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دغه راز خپل روسي سیال شغلی لاوروف ته خبردار ورکړ چې د امریکا حکومت په ماسکو کې د کرملین د هغې پریکړې په اړه چې د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د کارکوونکو د شمیر کمولو په اړه کړي د ځواب چمتووالی نیسي. اسرائیل د یک شمې پر ورځ اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د الجزیره تلویزیون فعالیت بندوي. اسرائیل دغه تلویزیوني شبکه چې له قطر څخه خبرونې کوي تاوتریخوالي ته په لمن وهلو تورنه کړې ده. دغه پلان په داسې حال کې لانیږي چې ګڼو عرب هیوادونو د یو لړ سیاسي لانجو له کبله له مخکې په خپلو قلمرونو کې د دې تلویزیوني شبکې دفترونه تړلي دي. د اسرائیل د ارتباطاتو وزیر ایوب کارا وویل په پام کې لري د الجزیره د خبریالانو مطبوعاتي جوازونه فسخ کړي، په دې توګه به یې په اسرائیل کې د کار کولو مخه ونیول سي او په بیت المقدس کې به یې دفترونه وتړل سي. کارا یوه خبري کنفرانس ته وویل الجزیره تلویزیوني شبکه د داعش، حماس، حزب الله او ایران لپاره په یوه اساسي وسیله بدله سوې ده. او د جنګي جنایتونو پیژندل سوي څارنواله کارلا دیل پونتي وایي د ملګرو ملتونو له هغه کمیسون څخه استعفا کوي چې په سوریه کې له بشري حقونو سرغړونې څېړي. هغه ویلي دغه کمیسون هیڅ هم نه دي کړي. هغې له سویس څخه خبرېدونکي ورځپاڼې بلیک ته وویل زه نهیلی یم، ځکه نو دغه دنده پرېږدم. هغې ویلي د خپل استعفا لیک به په څو ورځو کې خپلې ادارې ته ولیږي.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژي لا هم کار روان دی، امریکایي چارواکي وایي د هغه هیواد ولسمشر نه غواړي د افغانستان ستراتیژۍ ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي امریکایي چارواکو له افغانستان سره د لاسلیک سو امنیتي او ستراتیژیک توافق لیکونو د عملي کېدو ډاډ ورکړ.
تعهدات دو جانبه ای که بین دو کشور وجود دارند بر اساس موافقتنامه های قبلی در مورد عملی شدنش بحث های صورت گرفت و میکانیزم ایجاد شد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د رای ورکوونکو د 2000 مرکزونو د بررسۍ چارې پیلوي. خو د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه څه نظر لري؟
اول خود د مرکزونو د ستراتیژي جوړول خو مساله ده، موږ استقبال کوو، خو دا یو ډیر وړوکی ګام دی د اصلاحاتو په رابطه. دویم دلیل چې موږ په ټینګار کوو خو چې دا پروسه انتخاباتو ته نږدې شوې وي.
په شمالي ولایتونو کې به مو د نامنیو د ډېرېدو او ملکي تلفاتو په اړه هم خبر کړو. نور راپورونه هم شته. په بهرنیو مسایلو کې به د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکو په اړه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرو جزئیات په همدې خبرونه کې واورئ. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو چې اورېدو ته بلنه درکوم. مشخله ازادي رادیو اوري ورزو د خبرونی د سر موضوع ته په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ د افغانستان د ستراتیژي په اړه غور کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ولسمشر ډونالد ترامپ شغلې د پخوا په څیر د افغانستان د جګړې دوام نه مني. ریکس ټیلرسن هم درز ویل چې ترامپ د افغانستان د ماموریت په اړه سختې پوښتنې کوي. د ترامپ د ملي امنیت ټیم د افغانستان د ستراتیژي د څېړنې لپاره تر اوسه درې ځله غونډې کړې خو هیڅ پریکړه یې نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي ولسمشر ډونالد ترامپ نه غواړي د افغانستان ستراتیژۍ ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. سپینه ماڼۍ په افغانستان کې له 14 کلنې جګړې وروسته د دې جګړې لپاره پر خپله پالیسۍ بیا غور کوي او راپورونه وایي د ترامپ د ملي امنیت ډله په دې اړه چې افغانستان ته اضافي پوځیان ولېږل شي که نه په دوو ډلو ویشل شوې ده. ټیلرسن چې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې یا آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په مانیلا کې دی، نن خبریالانو ته وویل ښاغلی ترامپ د پخوا په څیر د دې جګړې دوام نه مني او ځکه د افغانستان د ماموریت په اړه مشخصې او سختې پوښتنې کوي. هغه زیاته کړه د هغه پوښتنې دي چې مخکې هیچا هم نه غوښتل رابرسیره یې کړي. ټیلرسن وویل د ملي امنیت ډله هم د سختو پوښتنو ته وړ ځوابونه او مشورې ورکوي. د خپلو مشورو په اړه څونه ویل خو یادونه یې وکړه چې دا مشورې د ډیر دقت، بصیرت او د راتلونکي په اړه ډیر ریالیستیک تصویر پر بنسټ ورکول کیږي. د ټیلرسن په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د دې موضوع د څیړنې لپاره تر اوسه درې ځلې غونډه کړې. مرستیال ولسمشر مایک پنس هم له ولسمشر ټرمپ سره یو ځای د افغانستان پر ستراتیژۍ د غور لیوال دی. د امریکا پوځي جنرالان د افغانستان جګړې ته ولاړ حالت وایي او حتی د امریکا او د ناتو د غړو له څو کلنو دوامدارو هڅو وروسته لا هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې لستونزو سره لاس ګریوان دي. د افغانستان دفاع وزارت غواړي چې متحد ایالات باید نه یوازې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، بلکه باید په بهر کې د وسلوالو مخالفینو مرکزونه هم پنه خکړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري له ازادي رادیو سره خبرو کې پر هغه هیلو رانا وچول چې حکومت د افغانستان لپاره د امریکا له نوې ستراتیژي څخه لري،
هم ستراتیژي بری جنگ باشن کې د داخلي افغانستان فشار بیاریم یا مهو نابود کونیم پر رساره در پالوی از ستراتیژي بری صلح هم باشن کې راي صلح باز باشه و هم ستراتیژي بری ازي باشه کې بالای پاکستان او فشار وارد شوه که با تروریست‌ها کمک نکنند، یا حلقات دیگه استخباراتی که کمک میکنند با اشکال مختلف باید بالای اونا فشار وارد شود. در غیر او اگر ابلاغ استراتیجی عجله شوند و تنها برای افغانستان ساخته شوند، این قابل از این نیست که این جنگ ختم کنند.
ولسمشر ترامپ له دې مخکې د دفاع وزیر جیم ماتیس ته پراخ صلاحیت ورکړی و چې افغانستان ته د استول کېدونکو اضافي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي، خو په دې اړه تر دې دمه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ماتیس ویلي له پریکړې مخکې غواړي تر هغه وخت انتظار وکړي چې سپینه ماڼۍ نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په تیره د پاکستان لپاره او په دې اړه چې له تروریستي ډلو سره باید څه ډول چلند وشي خپله ستراتیژي بشپړه کړي.
ډیره مننه کوم تکل صاحب، اوس هم ترې ویل لنډې وقفې وروسته ورځو د خپرونې بل مطلب ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي امریکایي چارواکو له افغانستان سره د لاسلیک سوو امنیتي او ستراتیژیک توافق لیکونو د عملي کېدو ډاډ ورکړ. عبدالله عبدالله د څرګندونې نن د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې وکړې. په دې اړه تفصیل ناجی ساپۍ تخاورو.
د حکومت اجرایی رئیس وایي په کابل کې له امریکایي چارواکو سره په دې کتنه کې له امریکا سره د ستراتیژیک دفاعي او امنیتی توافق نامو د عملي کېدو لپاره پر یو میکانیزم خبرې شوې او دغه میکانیزم جوړ شوی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پلاوی په دې وروستیو کې کابل ته راغلی و له د او ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنو کې ژمنه کړې چې په بیلابیلو برخو کې به خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د وای د امریکای د بهرنیو چارو وزارت پلاوی راغلی و دغه پلاوی د بیلابیلو پخوانی او موافقتنامو په اساس د دوه اړخیزو ژمنو د عملي کېدو په تړاو بحثونه درلودل او یو میکانیزم هم جوړ شوی. سره له دې چې اجرایی رئیس د دغه میکانیزم په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د پخوانیو موافقتنامو د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره به په بیلابیلو برخو کې خبرې وشي. ښاغلی عبدالله ویل چې د امریکا د استخباراتو یا سی آی ای مشر له افغان چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت نه ملاتړ کړی. د کابل او واشنگټن د پخوانیو مشرانو د 1991 لمریز کال د سور میاشتې په 14 نیټه د اوږدمهالو ستراتیژیکو هم کاریو موافقتنامه لاسلیک کړه. د دغه موافقتنامه په اساس د امریکا متحده ایالات د 2014 میلادي کال را پدی خو تر لس کلونو پورې د اقتصادي پیاوړتیا او خې حکومتولۍ په برخو کې افغانستان سره مرسته کوي، خو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي موافقتنامه د ملي وحدت حکومت په پیل کې لاسلیک شو او په اساس یې امریکا ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. ناجیا ساپۍ، ازادي رادیو، کابل.
و مریدل چې د حکومت اجرایی رئیس وایي امریکایي چارواکو له افغانستان سره د لاسلیک سوو امنیتي او ستراتیژیک توافق لیکونو د عملي کېدو ډاډ ورکړی دی. د یوې لنډې وقفې وروسته بیا هم زموږ خبرونه ادامه لري. له ازادي راډیو سره پاتې سئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمیوان نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال ته ویل چې د امریکا په ولسمشیزو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې د امریکا او روسیې ترمنځ جدي بې اعتباري رامنځته کړې ده. د موضوع په اړه ملالی بشیر معلومات راټول کړي چې هم د اوسره سره په سټډیو کې ده. ملالی جنې، کدا راته چې ټیلرسن له سرګی لاوروف سره چیرې لیدلې دي او نورې کومې خبرې کړې دي؟ مننه فریبا جان دا بوایم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د دوشنبه په ورځ د فلیپین په پلازمینا مانیلا کې د سیمایز فورم په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل او د ټینګار وکړ چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه یو جدي پیښه وه. ټیلرسن وایي د هڅه وکړه چې لاوروف پوه کړي د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه څومره جدي پیښه وه، د امریکا او امریکا د خلکو او روسیې د خلکو ترمنځ یې څومره لویه بې باوري رامنځته کړه، او د دې وضعیت د مخنیوي لپاره یو هلته اړتیا سته. دغه لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ لاوروف ته خبرداری ورکړی چې د امریکا حکومت د کرملین د هغه پریکړې په اړه هم فکر کوي چې په مسکو کې د امریکایي ډیپلوماټیک ماموریت د کمولو امر یې کړی دی. کرملین دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې امریکا پر روسیه نوي اقتصادي بندیزونه ولګول. د لاوروف څخه د مسکو د دغه پریکړې په اړه ځینې وضاحتي پوښتنې کړې او خپل روسي سیال ته یې خبرداری ورکړی چې واشنگټن به دغه اقدام ته سپتمبر تر لومړۍ نیټې عکس العمل وشي. خو ټیلرسن ویلي چې امریکا به له مسکو سره د اړیکو لپاره کار وکړي او دا ګټوره نه ده چې د یوې مسئلې په خاطر دې ټول روابط قطع سي.
بله، نو د ټیلرسن خبرو ته لاوروف څه ځواب ویلی دی؟
بله، او ټیلرسن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې لاوروف دا څرګنده کړه چې د اوکراین اړوندو مسایلو په اړه پرمختګ غواړي. امریکا او اروپایي اتحادیه وروسته له هغه پر روسیې بندیزونه ولګول چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې یې د کریمیا ټاپوزمه له اوکراینه جلا کړه او د اوکراین په ختیځ کې د جلا غوښتونکو ملاتړ جاري وساته. البته دا د روسیې په اړه خبره ده. څو ساعته وروسته لاوروف وویل چې د امریکایي سیال تیار دی له روسیې سره پر جدي مسایلو مذاکراتو ته دوام ورکړي، که څه هم د امریکا د نویو بندیزونو له کبله دوه اړخیزې اړیکې ترنګلې سوي دي. لاوروف وویل چې مذاکرات هیڅ بدیل نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي و چې د واشنگټن او مسکو اړیکې تر بل هر وخت تر خطرناکه بریده خرابې سوي دي. دا خبره یوه ورځ وروسته له هغه سوې وه چې د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدویدیف وویل چې د دغو بندیزونو نتیجه د روسیې پر وړاندې په سوداګریزه جګړه تمامېدای سي.
بله، ډیره مننه کوم ملالی جنی. او وسم د مرزی احمدزی څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د متشبثینو د علي بورد مسولین وای افغان حکومت له ازبکستان سره داسې تفاهم لیک لاسلیک کړي چې له مخې د دې هیواد بچاو تازه میوه روسي او اروپایي هیوادونو ته صادر شي. د دغه بورد مشر حمودی ناجی آغا د دشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له ازبکستان څخه د وارداتي توکو ډک وګونونه مزار شریف تر ازي خو له هغه ځایه بیرته تش سي.
د کشمیشو د صادراتو په هکله یو تفاهمنامې ته ضرورت شته چې زموږ کشمیش البته په دقیق ډول انتقال سي او دغه نه ګټه وخت دی او افغانستان اقتصاد او صادرات کوي.
نوموړی وایي چې افغانستان هر کال یوازې له 20 ټنو څخه زیات د ممیزو تولیدات لري چې باید بهر ته د صادراتو غم وخوړل شي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات د تیر کال په نسبت ښه وو. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله قلم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل په 6,900 هکتار ځمکه کې غنم کرل شوی وو چې یو هکتار ځمکې 4.5 میټریک ټونه غنم حاصل ورکړی دی. نوموړی وایي چې دغه غنم د هلمند په پنجوي، خانشي، ناوې، نادلي، مارجه، ګرشک او ځینو نورو سیمو کې کرل شوی وو. د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند غنم تر ډېره حده ګاونډیو ولایتونو ته انتقالیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1910 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1160 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1400 افغانۍ.
له مرزی احمد سیس خمو اقتصادی خبرونه وریدل تاسیس مجغل ازادی رادیو اوری ک انټرنیټ اسانتیا لرینو کولای سي دغه خبرونه پر ازادی رادیو هم پر ژوندۍ پنه واوري او راپورونه خبرونه مو ولولي پته مو د ازادی رادیو دات کام. اوس موضوع یو انتخاباتي موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې د انتخاباتي مرکزونو د بررسی عملی چاري پیل سوی دي. د دغه کمیسیون د دارلین شاه رئیس امام محمد وری ماچ نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په دې اړه زر نفری تخنیکی ټیم روزل سوی او د عملی کار د پایل لپاره ولایتونو ته استول سوی دی. نور حل اکرام الله اکرام راکوي چې همدا اوس را سره د کابل څخه په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب زما وزوري په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولین وایي چې د وزرا رای ورکونکو د مرکزونو د ارزونې عملی چارې پایل شوې. دغه کمیسون د دارالشاه رئیس امام محمد وریماچ نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د عملی کار د پایل په هدف سیمایز امنیتی چارواکو سره هم خبرې شوې دي. خغلی وریماچ همدارز وویل چې د مرکزونو د ارزونې چارې به په 15 سال وخت ورځو کې بشپړ شي او لمخې به د افغانستان په ټولو سلور دیر شو ولایتونو کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې چارې پای ته ورسیږي.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازی موضوع یا پروګرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په څلور ډیش ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
د دې د هم ویل چې د شوی پریکړې لمخې به اول د ولایتونو په مرکزونو او وروسته په ولسوالیو کې دا چاره پایل شي. خغلی وریماچ همدارز ویل چې دا ځل هڅه کیږي چې د انتخاباتي مرکزونه د سیمایزو زورواکو او ملکانو له کورونو لري په عام المنافع ځایونو کې جوړ شي ترسو د پراتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي وشي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالیو له شوراګانو انتخابات به د راتلونکو لمریز کال د سرطان په 14 منیټه تر سره شي. بلې
بلې اکرام الله اکرام وی چې د ویول د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای چې نن درې ورکوونکو د وزره مرکزونو د بررسی چاري پیلوي. دا چې د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه کومې اندېښنې لري او کومې غوښتنې لري د اکسین یا د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې له رئیس جانداد سپینغر سره بیا هم زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې درې ورکوونکو د مرکزونو په اړه غوښتنې څه دي؟
اول خود د مرکزونو د ستراتیژي جوړول خو مساله دا مونږه استقبال کوو، خو دا یو ډیر وروکه ګام دی د اصلاحاتو پر رابطه. دویم دلیل چې مونږ په ټینګار کوو زه خو چې دا پروسه انتخاباتو ته نږدې شوې وي، یعنی یادی اقل یو 3-4 میاشتې که پاتې شوې وي خواله پیدا وي چې د بیا کتنې ضرورت پنوي تر هغه پورې چې کوم تغییرات په امنیتي اوضاع کې راځي یا نورو وضعیت باندې تغییر راځي او هغه په دې محلات او مراکزو باندې تاثیر کوي، هغه د بیا کتنې ضرورت به ډېر نه وي. خو په هر حال یو ګام دی چې پورته شي. زه فکر کوم چې دقت په دې کې وشي چې دغه محلات د لاسرسي د نظره مخصوصا ښځو ته هغه سی پذیره ګروپونه چې دي چې نشي کولای په اسانه لاسرسي پیدا کړي، داسې ځینو کې جوړ شي چې دا غوي د فارغت سہولت وي. دویم قدم کې د تقلب مسله ده. تبن باید په داسې عامه محلاتو کې وسی چې هغه د هیڅ اده کنټرول لاندې نه وسی. دریم مسله دا ده چې باید دا محلات په داسې ځینو کې تعین شي چې هغه ته تګ راتګ وو دغه مراکز ته اسانه وي، هم ناظرینو ته، مطبوعاتو ته. بل دا ده چې د تعداد د نظر باید دقیق وسی، هدي اقل تخميني سایه چې دا د سمش چې په یو ولسوالۍ کې مراکز زیات شي په بل کې کم شي چې د خپل عام تقلب ته زمينه برابرې.
او هم دغه ځکه چې تاسو یادونه وکړه غو د شمیر په ارتباط باندې په روسي او کلونو کې لګاونډي هوادونو نه ډیر زیات مهاجرم راستانه شوی دی، په دې اړه تاسو نظر څه دی چې د دوی د فارم باید لکتر لګا ځنګړي مراکز وجود ولري؟
په دقیقه توګه همداسې د بهر نه مهاجر راغلي په داخل کې مونږ بي ځای شوی لرو، مثلا د یو ولایت نه بل نور ولایت ته بي ځای شوی دي خلک، یا دا اطرافونه خلک خارونو ته راکوچېدلي دي د امنیت په وجه یا د اقتصادي مشکلاتو په وجه. دا ټول هغه مسائل دي چې د مراکزو په تعینولو کې هغې ته باید دقت وشي. نو دغه باریکیان دي چې زمونږ امیدوارې چې کمیسون ورته پام وکړي او په دقیقه توګه دغه مراکز تعین کړي.
د نامنۍ موضوع یو لاغه موضوع نه ده چې د انتخاباتو د سار بنسټونه چې کوم دي دا غوي د مسؤلینو اندېښنې زیاتې کړي دي او د دې ترڅنګ د یو شمیر نورو کتونکو اندېښنې زیاتې کړي دي. فکر کوي چې د نامنۍ لویر نه به د انتخاباتو خپلواک کمیسون وتوانیږي چې دغه وزره مراکز چې دوی یادې دا بررسی کړي او په ښه شکل دا پروسه مخته ویسي.
امنیت ډیر غټ چالش دی، مخصوصا په دې بررسی کې هغه برخه د فعالیتونو چې ضرورت لري چې ساحینه مستقیم بررسیانی وشي، طبعا هغه برخه به ډیره اغیزمنه کی او کېدای شي په نام نو سیمو ته د دوی کارمندان هغه لازم معلومات چې دلته لاس تر نه وړي، طبعا دا به بیا د دوی په دې ستراتیژي چې جوړی په دې باندې به اثر ولري. بله مسله دا ده مامخ کې ویلې کومه ډیر د وخت محلات اوس تثبیتو چې ظاهرا اوس امن دي خو بیا انتخاباتو ته نږدې ده سیمې ناامنی کېږي، د دې لپاره هم باید په دې ستراتیژۍ کې یو میکانیزم وي چې بیا څنګه دغه مراکز چې نامن شوي دي پخوا امن وو اوس نامن شوي، دا څنګه موږ بیرته بدیل مراکز ورته څنګه جوړوو چې بیا ضرر او دغه خلکو ته کم وي. نو دا یو مهم کار دی او ډېر تخنیکي ظرفیت غواړي، په لازم دقت باندې باید صورت ونیسي. که دقت پکې ونه شي دا کار به ترسره شي خو هغه موثریت او ګټې به بیا ډېرې کمې.
د اکسین یا د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې رئیس جانداد سپینغرو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم ورځو د افغانستان شمال ته. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې نامنۍ ډېرې سوې دي. په تېره بیا په سرپل او جوزجان ولایتونو کې د ملکي تلفاتو مرګ ژوبلې اندېښنې راپورته کړي دي. په همدې اړه همدا اوس سره مجیب رحمان حبیبزی د ټلیفون پر کرښه دی. حبیبزی صاحب، غواړو ستاسو څخه واورو چې په دغه دوو ولایتونو کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه څومره اندېښنې سته او ستونزې څه دي؟
افغان امنیتی وقتی او د طالب اخوال سرمان که چکری پا خاص ده همون کورون وسته دوشن او به سرخول دولتی چهارواسی خاصه به سرخول والی ادا کروی چه سده پیشه که تقریبا پانتیز کنه ملسی کسان وزن شویدی چه لای هم ده همون مری طالب اخوال دولت او یا هم به قربانه و قربانه کنوی تسلیم کلی من وقت ما ده سرخول ده والی ویان ده دولا منی سر هم کنی خبر دلو ده اخوال چه نظم واسطی واسطہ ہے ہم سیمی تو ورکل ہے وہ ہوئی ہم سبین بھی بیلی شیو کسو دے واجہ شیو کسان دے سبین آدھا ہوئی کورن تا بے تراؤ گل کری فائنی وقت کے تیر شفا ہم دجو جان ولایت ہمو جان ورسوالی باند طالب وقت سوالو یو دلائی سے بیس سرکرائی کے دجو جان دے والی ویان رجا کا پوری لازی ہے اس رکھ خبر ہوئے چھے تبی پیکے کہ ہم مجان متظر شویلی او دیر کخان خفل پوری نتیس دیلی دیل د دې لري چې په ځاګړې کې چې تخمه شتمنې مجه مقام خایل او تر یو لسو بدو دوام وکړ د مودان لپاره کې طالبان او نیمه شای ګلستان مولوی احمد شاه له خپل پیږي خو په هغو سره واجه شو او تاسو سره نو طالب استعمال کوي شو دي لږی هفت راغدي خو د هفت چه ولسوالې په کارتشاخ او نور مرګته سیمو کې هم د افغان دولتي ځواکونو او طالب استعمال ترمنځ ځګړه دوام لري چې د چارواکو په خبره پکې سرویس سره طالب استعمال وشو شوي او له پنځه دېرشو ټپیان یا زرګونه کسان سلګونه کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپلې سیمې پرېښودې دي او مزار شریف او یا هم ځان ولایتونو ته راکډه شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوو مجیب رحمان حبیب صاحب چې د شمالي ولایتونو د نامنیو په اړه خبرې کولې. اوس هم اورو چې د افغانستان د نامنیو په اړه په خپل افغانان څه نظر لري.
امنیتی وضعیت عموما په افغانستان کې په ولایتو کې او په ولسوالیو کې خنډ دی. نو څوک ګرځېدای نشي په ډاډه زړه باندې او خار کې چې ګرځي نو ډېر په داسې د بزدلانه باندې ګرځي چې ولا دلته بند انفجار وشي، دلته بد انتحار وشي، خو ګرځي د بس اطمینان نشته چې بیرته به جوړ کور ته لاړ شي او که لاړ نشي.
خراب دی، بالکل خراب دی. انفجارونه کېږي، خلک وژل کېږي، پر پوستو باندې حملې کېږي، ولسوالۍ ټولې برهم سولې، ونیول سولې، کلیو کې جنګونه دي، د خلکو کښتونه برهم سول، وچ سول، د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجر کېږي. خلک ډېر په تکلیف دي، د دواړو خواوو څخه په تکلیف دي، هم د دولت په تکلیف دي، هم د طالب په تکلیف دي، د دولت څخه په دې په تکلیف دي چې اداري فساد پکښې دی، کار الکار ته نه سپارل کېږي، ټول مقررې د ارتباطات په واسطه باندې کېږي.
نوم دی ما محمد نعیم، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. وضعیت خو فلحال نه ده صحیح، ځکه اطراف کې زه خپله د اطراف یم، اطراف کې تقریبا 90% خراب ده. خالي امنیت په دغه ښارو کې، د ښارو کې مونږ په ځان باندې 100% اطمینان نه لرو چې یاره مونږ بیرته کور ته ژوندي لاړ شو، ځکه انتحاریان دي، دمکې دي، غدي، نو مونږ په دې باندې نه یو خوښ چې یاره صحیح نه ده. مطلب امنیت
د امنیت په اړه مو د افغانانو نظرونه واورېدل. اوس هم 12:30 دقیقې دی. سلام، محمد صالح په سټوډیو کې دی، د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
اجرائیه رئیس وی د سرپل پر میرزا اولنګ کلی د وسلوالو مخالفانو د حمله په اړه مخکې راپورونه موجود وه، او د میرزا اولنګ د پیښې مخنیوي باید سوی وای. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره به نن مرستې وسی. د ملي اردو چارواکي وی په فاریاب کې د دوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 15 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي، او د تیرو 46 ساعتونو په لړ کې 22 نور وسلوال ټپیان سوي دي. بلخوا د جوزجان ولایتي اداره وی د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تشپونوم ولسوال تیر شپه له افغان قواو سره په جګړه کې وژل سوی دی. د ولی ویاند وی ملا احمد شاه د افغانستان په شمال کې د کوټ شورا استازي هم وو. په هرات کې یو ځان مرګ برید کوونکی پرون لخپر لارښود سره یو ځای د ملي امنیت د کارکونکو لخوا نیول سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګیلا وروفته ویلي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. اسرائیل د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د الجزیره ټلویزیون فعالیت بندوي. اسرائیل دغه ټلویزیوني شبکه چې له خطر څخه خبرونه کوي تاریخوالی ته په لمن وهلو تورنه کړې ده. او د جنگي جنایتونو پیژندل سوی څارنواله کارلا دیل پونتی وایي د ملګرو ملتونو له هغه کمیسیون څخه استعفا کوي چې په سوریه کې له بشري حقونو سرغړونې څیړي. هغه ویلي دغه کمیسیون هیڅ هم نه دی کړی.
مننه کوم. سلام، محمد صالح اوسم د ژمنې سره سم د زهر او کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. را سره اوسئ.
د زهرو کاروان
دا د دې ډرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامع پتن کوي. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه تمو ز سبون کاکړ هر کله کوم. په دې خبرونه کې مو د مخدره مواد او اړوند بیلابل مطالب او راپورونه ته چمتو کړی دي. خو مخکې تدې چې هغه د توړاندې کو اجمل تورمان مو د مخدره مواد او اړوند لورستیو پیښ خبروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداري یا سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه یي توکو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې 3.2 میلیارډ ډالرو ته پورته شوی وي. د دې ادارې لخوا په خپل شوی شپږ میاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 میلادي کال کې دغه رقم 1.55 میلیارډ ډالر وو. د دې راپور نور جزئیات به په روانه خبرونه کې واوري. په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې دوه کسان چې متحده عربي اماراتو او هندستان ته نشئی توکي قاچاقول نیول شوی دی. لنشه ای توکو سر دا مبارزه دا عدی و قضایی مرکز ویان خالد موهد دا پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو قاچاق وړونکو غوښتل چې دوبۍ ته 2 کیلوګرامه شیشه یي نومې نشه یي توکي او ډهلي ته 40 کپسولونه قاچاق کړي. که څه هم ښاغلی موهد د نیول شویو کسانو هویت څرګند نه کړ، خو وی ویل چې دواړه نیول شوي کسان د زیاتو پښتنو او ګډویجنو لپاره د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدی او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. د نیمروز ولایت پولیسو په زرګونه لیټره کیمیاوي مواد چې د قاچاق په ډول افغانستان ته راوړل کېدل نیولې دي. د نیمروز امنیه قمندان غلام جیلانی ابوبکر د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پولیسو د استیک انهایډرایټ په نوم 400 لیټره کیمیاوي مواد چې د وریښمو پله له سرحده په 2 کنټینرونو کې د ولایت ته قاچاق شوي وو د دوشنبې په ورځ نیولې دي. د نیمروز د امنیه قمندان په وایان په پام کې وای چې دا کیمیاوي مواد د نشه یي موادو د تولید لپاره په نیمروز ولایت کې د هیروینو فابریکو ته انتقال شي. او د کورنیو چار وزارت وایي چې پولیسو په سمنګان کې 2 قاچاقکوونکي له 10 کیلوګرامه چرسو سره یو ځای نیولی دي. د دغه وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې د موینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کسان غوښتل 3 کیلوګرامه چرس له بک خر څخه مزار شریف ته قاچاق.
بیا هم شرغلاست وړاندې په خبرونه کې اوري. سیګار یاد افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې سر مفتش وای چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارډ ډالر ته پورته شوې دي. په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر 2 میلیارډ ډالر مصرف شوي، خو بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله په یاد ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوي دي. د دې ترڅنګ نور راپورونه مرکې هم لرو، خو د خبرونی پروسی چې بوګي به په یو ډرامه کې د جبار په نامه د یو پوډری پاړه واوري چې څه موده کېږي چې د مرګ او ژوند درکې نشته. او دا هم د سر موضوع. سیګار یاد افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې سر مفتش وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارډ ډالر ته پورته شوي. په داسې حال کې چې دغه شمیر په 2015 کال کې 1.5 میلیارډ امریکایي ډالر وو. په دغه شپږ میاشتنی راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید جرمونو او د وسلوالو ډلو مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړې، او افغان حکومت اړ کړی چې د جرمونو د مخنیوي او د معتادینو د درملنې په برخه کې 1,000,000,000 ډالر ولګوي. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سیګار د راپور په تایید سره وایي چې په روان کال کې به د مخدره موادو تولید د تیر کال په پرتله زیات وي. په دې اړه عبدالله هنانځی راپور راکوي.
د کوکنارو د لمنځه وړلو او له نشه یي توکو سره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د مبارزې سره سره نشه یي توکي لا هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ او د وسلوالو د عایداتو ستره سرچینه بلل کیږي. سیګار یاد افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د ځانګړې ادارې سر مفتش په خپل تازه شپږ میاشتني راپور کې چې کانګرس ته وړاندې کړی لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې د 2015 کال په پرتله 1.4 میلیارډ ډالر زیاتې شوې دي. په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید په دې هیواد کې جرمونو او د وسلوالو د مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړې. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا ناامني او له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو د مرستو کمیدل هغه لاملونه بولي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو تولید ته یې زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم
کله استقاضا ورته ډېرې بین المللي سطحه باندې واضح خبره ده چې یو د هغې لپاره عرضه هم دغومره لوړېږي، او د بلې خوانه کومکونه چې کوم د افغانستان سره کېدل عمومي لحاظ کم شوي دي د بین المللي ټولنې لخوا او بالخصوص د مواد مخدر په مبارزې په برخه کې. نو دا ټول لامل سبب شوي دي چې مواد مخدر زیات شي. اوس هم رقم داسې ښیي چې سږ کال نسبت پروش کال ته هم کېدای شي ډېر شوي ده، چې څومره ډېر شوي د ارقام به وروسته شریکو.
د سیګار راپور داسې مهال خپریږي چې امریکا په افغانستان کې د جنګي وضعیت د بدلون په هدف پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم پکې ځای ورکړ شوی. له دې مخکې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش منیلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه بریالۍ نه ده، او په وینا یې د افغانستان حیثیت او اعتبار ته یې د نړۍ په کچه زیان رسولی دی. د سیګار په تازه راپور کې دغه شان راغلی چې امریکا له 2002 میلادي کال تر 2010 میلادي کال پورې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه کې 8.6 میلیارد ډالر لګولې دي. په راپور کې که څه هم په 2010 کال کې د کونارو د کښت د کچې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په کې راغلي چې د ناسم امنیتي وضعیت له امله د دې کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات 60% کم شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي چې د مخدره موادو د تولید ډیره برخه پیسې نړیوال قاچاقبر او وسلوال ترلاسه کوي.
چې هغه سیمې د طالبانو په لاس کې دي، په هغه سیمو کې بزګر په ازادانه توګه خپل تاریا کوي او خرڅ هم دغسې په ازادانه توګه د دېو څخه هغه عاید ټول چې دي هغه د نړیوال قاچاقبرو څخه دي. یو ډېر عاید اقتصادي عاید بیا د طالبانو د حاکمیت طالبانو ته بیم ګټه رسېږي او طالبان به خپل تجهیزات او مهمات سلایو ترلاسه کوي.
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د زړو او ناسمو پالیسیو موجودیت د دې لامل شوی چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید کچه کال په کال لوړه شي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي د دې لپاره چې د مخدره موادو او د کوکنارو له کښت سره مبارزه مطلوبه نتیجه ورکړي، باید له تیرو تجربو څخه ګټه واخیستل شي او له شرایطو سره سم پالیسۍ جوړې او په کلیو بانډو کې اقتصادي او پراختیایي پروژې عملي شي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کی نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې له ازادي راډیو نه
راځو. د مرکې په لور، په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره 2 میلیونه امریکایي ډالر لګېدلي، خو په دې ولایت کې بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله د کوکنار کښت زیات شوی دی. دا چې د دې کښت د زیاتوالي عوامل څه دي، په دې اړه زما همکار صادق رشتي په کندهار کې د نشه یي موادو له رئیس ګل محمد شکران سره مرکه کړې ده.
کوکنارو په کښت کې زیاتوالی په ډېر نام ولسوالیو کې چې دولتي حاکمیت څخه لرې وي، مخدره مواد قاچاق مافیال ته وجود لري. زموږ بزګران د بېچارګۍ او د بېوزلۍ په وسیله باندې دا کښت کوي او دغه نړیواله مافیا چې مخدره موادو مافیا ده په ډېرو ولسوالیو کې فعالیت کوي او دغه ډېر دولتي ځمکې غصب کړي هم دي او ډېر د بزګرانو د بېوزلۍ د بېچارګۍ څخه سو استفاده کوي.
دغه مافیا څوک؟
قاچاقبران. عمده قاچاقبران، لوی قاچاقبران چې نورو مملکتو ته قاچاق وړي، چې هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې نړیواله مافیا ده، په دې کې ډېره ګټه ده. دغه زموږ بزګر ته ګټه نه رسېږي، زموږ بزګر په ستړی دی، وخت یې ضایع شوی، مصارف وکي، مګم خو بیا هم ګټه نړیواله مافیا یا قاچاقبرو ته ځي.
د دغه کوکنارو ډېره برخه په هغه سیمو کې وه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، لکه ژړۍ، پنجوایي، میوند. ولې دولت په نتمانی دی چې مخنیوی وکړي؟
درې کټګورۍ ولسوالۍ موږ لرو چې یو هغه ولسوالۍ دي چې پراخه اراضي لري، بعضې مناطق یې نام نه دي، او بل هغه ولسوالۍ لرو چې اوبه نه لري او اراضي یې ډېره پراخه ده، په هغه کې دغه نور بدیل کښتونه کېږي، او یو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ لرو چې ښار ته نږدې دي او هغه صفر ولسوالۍ دي چې تقریبا هغه کښت نه کوي. نو په دې اساس سره ژړۍ او میوند چې دي ډېر پراخ دښتونه لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړي چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشویق کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند دپاره تکاپو نه کوي. نو دوی مجبوراً دغه ته مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري.
په تیرو دوو کلونو کې په کندهار کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه پروژه د فورزون په نوم وه چې په ځینو ولسوالیو کې پروژې عملي کړې، خو کروندګر دا پروګرام بې اغېزې بولي. تاسو د دې پروژو د نظارت او پلي کېدو سره همکاره وس، آیا د بزګرانو دا خبره سمه ده؟
د ولس کانال په پنجوایي او ژړۍ ولسوالۍ کې د اوبو عقابه تقسیم شوی دی، چې حتی په تیرو کلو کې تاسو به د جای شاهدان یاست، حتی د انسان په وینه دوی د اوبه راتېرولې، او جنګونه وو، د کانالونه خراب شوي وو، تخریب شوي وو، له منځه تللي وو. انت په اوبو باندې به جنګونه کېدل او خلک به له منځه تلل، چې اوس هر چا ته خپل تقسیم د عقابې رسېږي او اوبه رسېږي. که تاسو د نږدې څخه دا پروژې نظارت کړئ، د هر چا د هرې منطقې د هر کلي حتی د هرې کریې اوبه عقابه او تقسیم د اوبو معلوم
ده. پروګرام په مجموع کې د بدلی معاشات په نوم په څومره اندازه پیسې ولګولې او په کومو برخو؟
6 میلیونه ډالر په شاوخوا کې چې کندهار د پاره منظور شوی وي، او دغه پروژې د پورزین اول پروګرام یا اول مرحله د درو کال د پاره و چې بیا ورسته بیا تمجز پله اوس تقریبا په دریم کال یا څلورم کال کې شامل دي. تقریبا څو میاشت بعد به دغه پروګرام ختم شي چې دوهمه مرحله تمجز پله او د دوه کال د پاره دا پروګرام چې تقریبا ټوله 15 کال ایتوا کوي.
تاسو چې دا پروګرام اغیزمن بولی بیا ولې د کوکنارو په کښتونو کې زیاتوالی راځي؟
نړیواله مافیا دا کوشش کوي چې بزګرانو ته د سهولت لار برابر کړي، د ډېر عاید لار برابر کړي. نو په تکلیف ګرځ لري په ډېر د بزګر وخت ځای کیږي او په لږ وخت کې ډېره ګټه.
په مرکه کې مو اوریدل چې په کندهار ولایت کې سږ کال د پخوا په پرتله ډېر کوکنار کرل شوی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
په هرات ښار کې د نشئی توکو خرڅول او اخیستل اوس په یو لوی ستونزه بدل شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکي ځینې امنیتي ځواکونه د نشئی توکو له پرچون خرڅونکو سره شریک ګڼي او ټینګار کوي چې د امنیتي ځواکونو له همکاري پرته د نشئی توکو خرڅونکي نشي کولای چې د ښار په ګڼ مشتو سیمو کې نشئی مواد خرڅ کړي. لبل په لوه د هرات ولایت شورا ځینې غړي په حکومت کې د نن ځینې جګپړو چارواکي د نشئی موادو د خرڅونکو په ملاتړ تورنوي. زما همکار شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې حمید محمد وړاندې کوي.
بیا دوه شمه بیا
بیا شیشه دوا یغمه بیا بیا بابا شیشه دوا یغمه بیا.
دا په هرات ښار کې د نشایانو د اوسېدو سیمه ده او دا غږونه مو چې واورېدل د هغو خلکو چې بېلابېل ډوله نشئی توکي په لاس کې وو او هڅه یې کوله چې د روږدو کسانو پام ورواړوي. حسین چې په ایران کې پر نشئی توکو روږدي شوی دی وایي چې د نشئی توکو پلورونکي له امنیتي ځواکونو سره په پوره همغږۍ کې دا مواد پر روږدو کسانو پلوري.
د بقالی د دکان په چیر نشئی توکي پلوري. کورونه هم یو ځای دي او یې هم یو بل ته نږدې دي. د دوی کارکوونکي د کورونو مخې ته ناست دي، خلک ورته تګ راتګ کوي، موږ ورته ټلیفون کوو، ځینو خو بیا په موټرو کې هم ورځي. د دوی کارکوونکي زموږ د پیسو په اندازه نشئی توکي راکوي. که زه تاسو ته دا خبره کوم شاید بده خبره وي، ځکه کله کله چې موږ ورځو هلته د پولیسو کس ناست وي، څه نه وایي او یوازې موږ ته ګوري.
د ځینو شمیرو له مخې اوس مهال په هرات کې په نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر 10000 ته لوړ شوی دی، چې ورسره جوخت د نشئی توکو د پلورلو بازار هم تود شوی دی. یو بل موتاد چې خپل نوم داود خی ورته ادا کوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو له همکارۍ پرته په ښکاره توګه د نشئی توکو پلورل له امکان لرې خبره ده. د نشایانو په ځای کې سونو کسانو ته په اشاره وایي:
تا فروشنده اجازه کشندام حمایت باشه.
کدل تا استعمالونکي موجود دي، نو پلورونکي هم موجود دي. دا ټول ته معلومه ده، خلک او دولت ټول په دې پوهیږي چې دلته د نشئی توکو پلورونکي هم شته. هلته وګورئ، دیوال سره یو کس ولاړ دی او نشئی توکي اخلي. ته هم هلته تلی شي او زه هم.
د هرات ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې د نشئی توکو د خرڅلاو مرکزونه ټولو خلکو ته معلوم دي، خو د امنیتي ځواکونه دي چې تر دې مهاله د نشئی موادو د خرڅلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د هرات ښار د یوې سیمې د ګذر وکیل غلام محمد په امنیتي ادارو کې د فساد موجودیت د نشئی توکو د خرڅلاو د زیاتېدو یو سبب بولي.
تاسو کولای شئ چې ولاړ شئ او له نږدې وګورئ چې د نشئی توکو روږدي کسان لږ تر لږه په څلورو کورونو کې چې ګرو شوي او یا هم شخصي دي، ځای پر ځای شوي دي. د دولت خلک هم ورغلي وو، ځینې کسان یې نیولي هم وو. دوی له دغو کورونو نه 1 کیلو نشئی توکي راویستي، خو چې د نشئی توکو په خلاف د مبارزې ریاست مدیریت او څارنوالۍ ته تللي، نو فکر کوم چې د موادو اندازه 100 یا هم 500 ګرامو ته رسېدلې. سودا کسان اونینی ولې شي دلته لس 15 کورونه دي چې ټولي کورنۍ نشئی توکي پلوري.
خو د هرات د امنیت قومندانۍ د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د مدیریت مرسیال عبدالغفار خادمی دغه ادعاو ته په ځواب کې وایي چې پولیسو په ښار کې د نشئی توکو د پلورلو د مخنیوي لپاره زیاتې هڅې کړې دي. خادمی که څه هم په ښار کې د نشئی توکو د پلورونکو موجودیت مني، خو وایي چې دوی د روان کال له پیله تر اوسه لسلو زیات پلورونکي نیولې دي.
از اول سال بگیم که 140
دروان کال لپیل مو 132 کسان چی نشئی توکی د پرچون په ډول پلورل نیولی او د قانون منګول ته مسپارلی دی. د دوه کسان نیول ستاسو په خبره دا تاییدوي چې داسې کسان شته که موږ ایراد کړو چې د نشئی توکو پلورونکي نشته، نو طبیعي خبره ده چې دوی شته.
دا چې د پولیسو د هڅې ګټورې دی او کنه دا جلا موضوع ده، خو په هرات ښار کې د نشئی توکو بازار د ولایتي شورا غړي هم اندېښمن کړي دي. د هرات د ولایتي شورا غړی سید عظیم کبرزانی د دغه حالت یو اساسي لامل په مسول ادارو کې د فساد موجودیت او د نشي توکو له پلورونکو څخه د ځنو جګ پړو چارواکو ملاتړ بولی.
دا خی چې فساد موجود دی او د دې ترڅنګ په دولت کې داسې کسان شته چې د نشي توکو له پلورونکو ملاتړ کوي.
په هرات کې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق بیا د نشي توکو د کاروبار په وړاندې د ګټورې مبارزې لپاره د خلکو همکاري اړینه بولی. دی وای که په ښار کې د نشي توکو خرڅلاو بند نشي نو ممکن زیات شمیر نور خلک هم په نشي توکو روک دی شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کابل ولایت اوسیدونکو نجیب الله له دولسم ټولګي څخه تر فارغ کېدو وروسته فارمسي ته بریالی شو او شپاړس میاشتې فارمسي ولوستله. کله چې یې نشه پیل کړه هر څه ترې پاته او اوس له څلورو کلونو راهیسې پوډرز کوي. دا چې د لوړو زده کړو سره سره بیا هم ولې نشې ته مخه کړه او د ژوند غمجنې خاطرې څه دي په دې اړه محمد ایاز ترنګ سره مرکه کړې او په پیل کې د نشې د پیل پاړه ځینی پښتلې دي.
اول سرمنشه خو دغه سګرټ د نو سګرټ ته شروع کړ تر پودر پورې ورسېده.
دغه مزل لې څومره وخت ونیو؟
تقریبا درې سالور کال ونیو. خو په دغه درې سالور کال کې یو نیم کال کې چې پودر و
څو کلنې زده کړې دي څومره کړې؟
فارماسیس یم شپالس میاشتم فارماسی ویلې د مقصد سم مدرک من نه دغسته عمل لاسه پرې نه خو د خپل تحصیل سره ورسو سره چې زاد په دلاره لار سی غنو لار کار پات کیږي درس تحصیل خو را پرې ده چې خپل ځان ته نسی رسیدلې په دلاره لار نو د تحصیل د شان تور رانه پات سو مقصد سم ما مثلا چې کار کول درس مې ولا غبي خې تور تیار په ځای کیناسته چې دغه پورډرو
کورنی ژوند پاړه راته وای کور کې چی شی لري مور پلار مېرمن اولادونه چیل
پلار مخه شي سوای دا مور مې دغه یو نیم کال کېږي زمال پاره دغه سیسو ورو مې خواندې مستا دو بچیان مې دي.
کله چې دینه شکه ولا بیا دي دا نشي مصارف او د کور مصارف څنګه کول
دا د سیاو مردا شه دا چې د هر چیرې زلار سي د تمخيږي خو د کور مصارف د ورونو په هغه او هغه په کول نو ایمه الله سچې نه رسیدا
تیار کی سره ته وکړه چې خلک ستاره تیارو کی سو خبر شي
سره شمالي کې ورز ناستم د حسادر په سره اچول او د پودر مې وحل زما یو ام سنفیو مکتب کې بیا غتله او د ماوند امر د جنایي سو یو اگر راغه د پودریان شلل سره شمال نه د صدر جک زی ویلتم رکسیا په جلاسو په زراسو وای ټول مال خانو راغله مسمال دا
کورته چې بکله ولاړې تبن مې حالات ډیر ګډوډو ماشومان او مېرمنې و درته سوای
هغه مر وخت ما غوی ته نه ورکول چې هغه ما سره وغږیږي که خمار وم اما غوی به منه پرې خوده نږدې کنه شم هم به منه نږدې نه پرې خوده تصمیم میما لاس کنو پودر په لاس کې
یو خوستا په لاس کې مخکې تر نشي تعلیم دیم کړی فارمیسی کیم وی ازرار ویم درته معلوم ونو ولې شروع کړل
مسافر سلو ایران ته ایران کال ته کار زخت زیات و سړی چې اول نشه کوي لږ خور باندې لګیږي ویټامین غوندې سړی ته ویټامین ورکې کار زیات کوي بس له هغه مونږ پوسل چې نه دا د څه شی ده چې په لاسه چاین بس ته فامیل تباه کوي
د څه کله پیښې وې شي د نشي پیسې در سره نه وي یا دې لوي چا اخیستي قرض کړي یا دې ځینې پټي کړي
څوک چې وایي چې ما غلا نه ده کړی یا پیسې مې پت کړی نه دي هغه دروغ وایي یو ورځ کاله ته لاړم پیسې نه وو خمارم کور کې راته رانه کړو ورور مې رښتیا مونږ نمبای هم لرو لاړم نمبای ته دخلم پیسې پټک لاړم پوډرم وا
تا ویل چې مور مې یو نیم کال مخکې وفات شوی او هغه زما له لاس دا راته وایي چې ستا له لاسه څنګه
زه ډېر باندې ګران وم پلار مې چې شهید شو زه څلور میاشتې نه وم ما ته ډېر استعدادونه هغه کتل دا مور مې د بسته کورنۍ چې مثلا دغه فلاني پلار خواته تللی او زه چې په دې عمل راغلم خدای قسم چې دغه مور مې خبر شو دوه پیرې سکته یې وکړه یو نیم کال کېږي چې ځان پاخ وسپار
په مرکه کې مو اوریدل چې د کابل ولایت اوسیدونکو نجیب الله له دولسم ټولګي څخه تر فارغېدو وروسته فارمسي ته بریالی شو او شپاړس میاشتې فارمسي ولوسته خو اوس په پوډر بوخت دی.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کور ته نوځي
سفرانو کښت هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي
هر شنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
ایسای سره ورسېدو د خبرونی ورستې شی بوته لکه څنګه چې مو مخکې واده کړی و د خبرونی پروسی چی بو کې ډراما د تخبرو په ډراما کې به واوري جبار چی په پوډو راخته دی نن څومره ده چې د مرګ او ژوند دره کې نشته د هغه پلار اشرف ډیر هڅه وکړه خو جبار یې ونه موند اشرف او د هغه میرمن شفیخه په خپل کور کې ناست او د خپل زوی پاړه ډیر اندیشمن دي دا چې ورسته به څه پېښ شي دا به په یو ډراما کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده
سړیا ته ولې داسې پیغام ناستې ولې د جبار معلومات نه کوې
خزې لګ مې پارامه پرېدا نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه
ته وا چې یوازې ستا زوی دی
یوازې ته په غم کې
نو چې ته په غم کې ولې داسې آرام ناستې
کومه دې چې آرام ناست یم ټوله ورځ پسې وګرځېدم دا اوس راغلم ته مې دې پښو ته وګوره تڼاکو په سر اخیستې
ولې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړې
راډیوګان او اخبارونو ته مې اعلان ورکړو خو هیڅ درک معلوم نشو
خبر چې زما زوی بچی وی مړ به وي که ژوند دی
خزه ولې داسې بد اخلو پرې کوي تا بیا سم د لاسه خبره مرګ ته ودروله صبر وکړه خدای مې ربانه دی پیدا به شي
ته خو به څه نه وي ورته ویلي
نه ما هیڅ هم نه دی ورته ویلي دا خبره دې په څه پوری وکړه
ما ویل نه چې تا تر ټلې وی عمر ورسه وی نه کوته تشته دی وی
کما ترټلای وای اوس بد نه پودری کیدا دا ټول ستاد لاس
مونیز ما د لاس
ته خبره وی چې دی پودری شوی دی خو دا خبره دی لما پټه ساتله کټوله کوڅه نه وای خبره شوی تا به تر اوس هم دا خبره لما پټه ساتله
نو چې خبر کړی وای چې کول پسو چې خالق نه نشو نه راګرځه دا
یوازې خو سوټی نه دی نصیحت مور دا کړی وای علاج به مو یې کړی وای کاش خو خدای داسې زوی نه وای راکړی د د د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم مخ
تو خدای ته پلارې دې پر ځای چې په مکه دوی خو به دې سي غیبت کوي
د زړه له درد غیبت کوم کله چې د نورو خلکو سالی زمونو ته ګورم وایم کاش کې ما ته هم خدای دغه څه خزوی راکړی وای یو زوی دی او غم پودری
پودری دی که هر شی دی زما زوی دی زما په مخ کې غیبت نه کوي وسه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو سړي پښتنه کړی ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پښتنه نه ده کړې
د پولیس هم پښتنه وکړه کوم دی و خو ته درک معلومي
والا دا دې هم خبره وکړه ام دا اوس پولیسو ته زم او پښتنه یې کوم
او خدای سمازی په خپل امن په ناو ساتي سمادا سپنسل ته وګوري او سوی می پیدا کی خدای
قومندان صاحب اجازه ده
او رضا دلته کاک
السلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم سلام کاک رضا دلته په دې چوکۍ کېنه ها راته وایې چې څه مشکل لري
قومندان صاحب زما نوم اشرف دی دری ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی
زوی دې څه نومیږي او څنګه باندې لري
جبار نومیږي صاحب زیړ رنگ لري او ډنګره ځوان دی بس 25 کلن یو بولنو
ها ها ته درې کزه د کتاب کې به وګورم جبار جبار ولد اشرف دا پیدا شو
څه شي زما زوی پیدا شو
هو پیدا شو ته دا عکس وګوره دا ستا زوی دی
تر دې خوکا
دا
بس همدغه خپل جبار دی قومندان صاحب خو ستاسو سره څنګه نوم په کتاب کې لیکل دی
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول
ښه ښه نو بیا
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو
څه شی جبار غلا کړی ده؟
هو غلا یې کړی ده او موږ سره بندي دی. دوسیه یې تیاره ده، نن څارنوالي ته یې لیږو. خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب، نه یې وینم، په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زمونږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم؟
محترم اوردونکو، دا وز مرادی اونۍ د زهر و کاروان خبرونه. تربیه چې ستاسو درنه حضور حاضری رو د خدای پامان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com